هغه هغه چاته ورسوه چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې، په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
پاس غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیر ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږمو رنگ واخس لوینو، بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب القتل دې غذا پرې وکړي، زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند دې مبارک شي د نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمونږ غمونه پکې ټولې سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایه چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوه.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هېواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړ، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاده مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د ور یادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کیدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تن ځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدا رنګه شریک کړل.
نوم یې نوید شینوارې دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي، او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي. زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم، نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د په ټغر باندې مکې نه وای، او نور مونږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پېولو باندې به دوی نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توې کړلې.
یاد دي وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تیره اونۍ د ورځپاڼې چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ویسا ورځپاڼې د خپرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول، سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی، او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼې له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی، او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني ناارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنگ له یرغلونو خوندي نه دی، او د رسنیو دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. ښاغلي مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
ایسا وقتی که انتخاب کرده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکرده.
دیوائی ویسا ورسپانه چی کل انتقاد کرده هیس کل نامناسب کلمات ندی کاره ولی دا ورسپانه دا دیل عمل لنور ورسپانه سخه ممتازه ده چه پدوارو ملی جبو پختو و دریخ پروانی کبی او دا کار دا ویسا ورسپانه ملت پالن ثابته وی
ملی گروهی ویسا ثابت نسازه.
دا ویسا ورسپانه مسئول مدیر زبیر شفیقی وویل چه یاد ورسپانه نه کال دمخه افغانستان د افغانانو د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقي وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولی دي.
هڅه همدا وه چې موږ دغسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي. دغه یو ویاړ لرو ویلی شو او ویسا کوم ځای ته رسېدلی دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو ترڅنګ شاوخوا 50 تلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقي وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسان یې وقهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښیي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځې او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویسپخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده. د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولي بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او باد وړي بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړي خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. بیړۍ ډوبه شوه، له یوه کسه پرته نور ټول مسافر اوبو لاهو کړل. دغه کس هم حسی د تصادف لمخی په یو داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یو ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خوریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې ویې خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړه یې ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیب یې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي یې څه ترپایي واورید، ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړیوان ورنه راکوز شوی د ده په خوا روان دی. بیړیوان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټي پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار بارکوال میاخیل د اکاډمي له غړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټي د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی، په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخواني تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ که نه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول.
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اته ویشتو دېرشو کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپله پاته شوې لړۍ دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پورې، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو وینئ زموږ د لیکنې چې کومه سلسله موږ دوباره پیل کړې ده درې میاشتنۍ لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلي دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولي دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر تحقیق او په نثر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د مېرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپارو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دوی ته ګویا میسره کړو چې د هغه په ذریعه باندې دوی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمې شوي دي. په افغانستان کې موس کم شمېر ادبي او علمي مجلې خپریږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپیږي، او په کوټ کې خو فکر کوم یو د ستاسو مجله ده، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله ده چې هغه په ډېر ځنډ چاپیږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکي اوس کم شوي دي که نه؟ د یوې ډېرې ښې علمي مجلې خپرول ګران کار دی.
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هر څه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ چون رسمي خلک لري، هلته موظف کسان دي، هغه څېړنیزې د خپلو لوړو رتبو دپاره د دوی د ترفې دپاره دوی مقالات لیکي او د هغه څخه دولت ته غوښتنه کوي چې ته باید په دومره وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره څېړنې وکړې. نو پر هغه باندې دوی ته مراعات او هر څه کیږي، لیکن د لیکې په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسا نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه لیکنه وکړي او هغه تا ته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د څېړنیزو مقالاتو دپاره یې خپلې ځانګړې مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټي د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ ای سی منظور شوده شمارې دي. په هغه کې بیا یو ستونزه دا ده چې فقط هغه خلک لیکي چې هغه د خپلې ترفې دپاره د اسیسټنټ پروفیسر سره د اسوسیټ پروفیسر دپاره د اسوسیټ سره د فل پروفیسر دپاره د ایچ ای سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دغونه مقالې ولري، دغونه چاپ ولري، دغونه ناچاپ ولري. په یوه مقاله کې به درې کسان سره ملګري څه پېښه ده؟ دا کوم هغه یو غټ ساینسي پروجیکټ دی چې تا په مخه اخیستی، درې ساینسدانان په یوه لیبارټري کې سره لګیا. ورور د حمید پر فن و فکر یا د رحمان پر فانو فکر ته یو چړنه کې بیا چې کله د ترقی او د دې وخت راسي اقدر سره د دایوي مقاله حواله ورکی چې زما دا مقاله چاپ شوی ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسي په کار دادی چې موږ چړنیزي لیکنی په نوی میتود البته پسوللی او په هغه پسې شوخون وسي. پښتو ډیر موضوعاتو ته ضرورت لري او ډیر زیاتو څېړنو او تحقیقاتو ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ دا لیکنې د ایچ ای سي څخه تر اوسه پورې منظوره سوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ یو.
قالو در ټولولو تګلار منځ ده، ځکه نن سبا خو اسانتیا ډیر دي، فکر نه کوم داسې لیکوال دي چې هغوی د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو اساس په دغه څو چاپ شویو غنو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندان نه تر سترګو کیږي، نو آیا نه غواړئ چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خبرې شي؟ کنه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري، لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټ سره مشتراجي مجاغت ډیر پورین تندی هر کله وایو. په پایل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنې گویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټ نه دي رسیدلي. نو اوس چې دا دوی درې غنې رالې او البته دا څلرمه غنه رااله، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډیرو برخو رسیدلي او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید زموږ سره هر ډول علمي همکاري وکړي. دا ډول به زموږ په آثارو کې د دې لیکنې چاپیږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ لیکنې وګلیږو. موږ مستقل د یو پاڼې په تکل هم یو چې موږ خپله وب پاڼې د پښتو اکاډمۍ که هر څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا زموږ کار هم لیدلی سي او موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پاڼه پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پاڼه پراته وي که نړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتله په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي؟ یا خپله چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرایه کمیټه ده، د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو، په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبر داسې ده چې زموږ د لیکوالو تر اوسه پورې علمی سویه یو نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبره اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیک کوي، که څه هم د ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینار کې شتون درلودی. دلته د باړګلۍ هیڅ کم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیک کوي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېرې مشکلات پیښ دي، ډېرې ستړې پیښې دي چې ور موږ پښتو ژبه لږ په پښو ودرو، لږ په هغه کې علمي آثار یې ور راسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپلو پښو ودرېدل، په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېده چې ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، دا به د هغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېره تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کېږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو، لکه په اردو ژبه کې چې په لاهور کې لري، یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کوم کار کېږي، یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقي ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال هم په دې ګمارلي وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړې او تاسو چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده. زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي. هغه ژبني چارواکي، کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د قوم پرستۍ پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید و دې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده. د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوال خوارانو تر خپله وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر شش ژباړي راغلي دي او موږ په داوس په یو کال په جریان کې اکیډمۍ یو شمېر ژباړي یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمی لپاره کتاب پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بېلابېلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټوکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره یې زړه نه لګېږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډېره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي اتما ورسره پخلا کېږي له فزیک سره پخلا کېږي ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامین نه ښې نه ایسي که نه نو فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کېږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عامو لوستونکو لپاره یې پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې پکار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیاته او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا هم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې د خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب دا پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې تر ګوتو ور رسیدلی او کتلی دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات پکې ځای پر ځای شوی دی. مدنی فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وایي دا کتاب لوستونکي عملی کار ته هڅوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب ده او ډیر په روانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکي د عملی کار لپاره هغه بېکې چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دې باندې باور لرم چې چرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده سي د نوي اختراعات او فکر وسره پیدا شه بنو خونه رامسته کی.
یوازې عبد الهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپا او احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلي چې د نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څه ورکولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګنو موږ افتخار پکو د یو داسې کتاب لیکل یو ژباړه لیدا چې هغه دومره بزله پورې مسائل دي چې حتی د ووم ټولګي او کس چې ولول هغه دومره هڅولای شي چې د فزیک مکمل ولول یعنی د فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا د کتاب په اړه د تیرې سیشن وې په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا پرنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډې او سنبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر یم. د نننۍ غونډې موخه زمونږ دغه وه چې موږ وکولی شو په پکتیا کې خلک د علمي کتابونو سره اشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو در معلمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
شیخ پل پردی وے دیرا نا جودا شوائی وابا زغرے شوائی درتانے والے میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں بور دیا درتانے والے میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں بور
چاہتا ورکو پی غور